السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلای کو په دې لچې روغ وسي او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی دی ویلامي په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وایي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نش کولای ځان ته برائت ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو ل امنیتی په لوه په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروان وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وشل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لشتر لشتر درې شپې ته تنه وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیش وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د زینو بمی بریدونو چې لاسې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش اداوی تایید کړی نه دی د کابل ښار په لویدیز کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې دا برید غندلی دی خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځان ته برأت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووژل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیشي په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19 د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د آسترال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوی او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2 میلیون او یو لک ډالرو تیل بارو د ایرانی بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14 د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شکونی ول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې د بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شو د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه ورسته لدی لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړي و چې په دې سیمه کې د تیرو دوه اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا ورسته لدی ډیر شو چې د هندستان حکومت د کشمیر کورواکي پایته ورسوله. رویټرز خبري اژانس د جکپورو چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیر شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي. او د اوکراین په تفریحي شار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنه مړ شوي او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندۍ ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به او له مسؤلو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناورې درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د دې لویدیز بچه کاکایم شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیري تصویب کړي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. مغل ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو د خبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان جمهوریت ریاست د ویلامي خبرولو سره د کابل وروسته بریډ غندل ویلي دي چې طالبان په دغه ډول حمله سره نش کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټول وسلوالو بریډونو ته زمينه برابره کړي. د کابل لویدیش پګم امنیتي حوزي اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حمله دریش پېته کسوجل او یو سل ادوات یا نورې ټپيان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حملې د درش په تو وژل شوی او کسان لړلې ديار لسی واز د دې خر په لویدیزه سیمه دوغاباد کې خبرته وسپارل شوی. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست یو د خپل عزیزانو جدایي ورته سخت ده. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دې پیښې د عملونو د نیول کې دوه غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپل کورنۍ دوه غړي له لاسه ورکړي.
په داخله نکاحونه زمان کې داخله نکاحونه رسیدم انفجار سره دی.
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندې نه دی پاتې. واده زما د احمد المسیو په دې پیښه کې زما د تر او اوخې ځامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد حتی شاګرد دوکان خودم خیاطۍ دارم شاگرد دوکان هم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تن عیني شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتري مې هوټل نزدیک خانه ماست. وخت کې انفجار شد ما ایتو هات نه مزدیم کې هوټل انفجار داخل هوټل شته بشه. چون
زما کور د هوټل په نیم کیلومتري کې ده. کله چې چودنه وشو ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بيخي خراب وو. وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو. زما په ګومان چې له سلو پورته کسان مړ شوي او ټپیان خو بیخي زیات
تقریبا از وخت کو شماله ته میدین 100 نفر اضافه تر شهیدا بود او زخمیا به حد اندازه بود او خانما بود او طفلا بود
شمدی دی ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 ماشومان او 50 کس نور وژل شوی دی دغه برید انتحاري حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناو او زوم وژل شوی دی در وخت دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
د افغانستان د کورنی چار وزارت هم د دې پیښې په اړه ورستی جزئیات له ازادي رادیو سره شریک کړه د دې وزارت بیان نصرت رحیمی
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو بربریتونو او د دغه ډول ترستی پیښو هغه د مسؤلیت چتر چې دغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي له شک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښې ترستی پیښې کومې ډلې کړې ده خو اصلي مسؤلین چې دي غاب طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست هم په یو خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د غبرید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د غبریدونو په غندلو سره ځان ته براءت ورکړي په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده تر دې د مکومېډل د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د کابل د ځانمرګ غبرید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلی د کابل نننې برید د طالبانو کار نه او دا بریدی غندلای دی او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وجل هیڅ توجیه نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو په کابل کې د روسي انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکه تلګه دریش په تکسانی وجل او یو سل دوات نور ټپیان کړل او روسي حال مو اورید لکه څنګه چې په راپور کې اورید دغه حمله مسولیت هیڅ کومې وسلوال ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته او وسلوال طالبانو دا پیخه غندلې هم ده خو اصلا پښتنه دا چې دغه ډول پیخي رامنځته کول د چا کار دی او څوګي تر سره کوي د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی دا او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانې دوی خبره کړې ده په کې واضح وی دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتی او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغه هم افغانان دي او د افغانستان لپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان لپاره کار کوو
بله مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیا خو د سولې خبرې ولبل اړخه د انتخاباتو د پروسه چې په حال جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنی کې دیش بده اساس شرایطو کې
بدون شک از دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ورنرسيږي سولې ته ورنرسيږي صوبات ته ورنرسيږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکي او بل اخره دا د سولې پروسه سبوتاش کوي او د بینې
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش بل هیڅ هدف نه دی دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی د غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ورزيږي یو سولې ثبات ورزيږي او دا پروسه په تر کم سبوتاش کولای شي په هغه شکل سبوتاش کی ما تاسو سره به ویلې چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتی او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی شي. د دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی شي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله د بی ویسي او افغانستان ولس ته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بی نه وړو.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدونکو دوستانو، د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ورسره خبرې کولې، په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن نمانځل کیږي. کابل یو شمیر خاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزي دغه جشن ته خوشاله دي، خو امنیتی پلو په دې اړه اندېښنه لري. دوی مني چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانې او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنۍ لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخ ته امنیتي پلوه هم د دغه خار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لوی خارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټیکسي چلوي، په خار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سار له کور راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. ولی بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدی نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسې پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. څوک ځنا چې هر څوک هر خارې د کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځم. هر لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه مایوب دی، امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، د کور نه څوک وتای نه شي. دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاشه ور کمو ته ګوري، چې کمو ته انفجار اپس ونه کی، ښځې مې پیسې نه وي راباندې. دا امنیت دی، دې ته امنیت وایي. دې ته امنیت نه وایي، دې ته رزالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وځو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم. دا سیل دار نو په دې کې څوک پیرا لري، په ځای کې پنځه مړه کې دبل پی ورځي.
ښاغلی پاچا وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل خار په شپږم حوزه کې د تیر شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشوه، چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګره حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم، لکه ځینې داسې خبرې هم شته، لکه برای ماښام تیره شپه کابل کې یو اضطراري حالت ایله لرو چې جشن شتیر سي. ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي، دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړ دا مینه دغه سي مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نړی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتی ځواکونه، که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي، ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړي توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي، کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1399 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9600 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخې ممکن 10% خلک له رایه چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1399 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسیون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دا کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,417 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویب سایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رای وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي، خو د رای ورکونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همشمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوی وه. دا چې دا شمېر 1300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خبره ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومیوالی طبیعتاً چې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکونکو په حساب باندې وایي چې 9,600 واقعا چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 100 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نلکړي، خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و، خو اوس نه خیښي شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحلا انوري له بزګرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیرې ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وای د دغه بوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی وو، خو د لږ وخت وروسته د سولري برېښنا خيخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورون ته یوړل شول.
تشکونم باندې لوهې لګیدلې دي، تشکونم باندې ټانکې جوړې شي، په دغه کې یو ګټو بم نشته. هغه کم پپ سکیم چې د یو اغم د منځلاړه هغه کم شیشي چې وي کم هغه سولري چې هم د یو پی اس او د لینونو پوري ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو چې دا 50 شپېته تر د سل جریبه پورې زمکه د دې د لاسه شل درپ او پرتا ده د پینزو غزان د وژنه
د سیمه اوسیدونکو وای د نال شو نیلګو د وچیدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړ پدې ده چې د پاملرنه به تنه د کلی چې د بوتي نال شوی د دې خدمت کیږي او کني کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالي د ځوانانو علمی ټولنې سره شویو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بیغوري په وجه وچ شوی دی
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباط مونږ سره په دې برخه کې نه کړی ولی مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړی ده او د ځوانانو د خوانه تطبیق شوی ده دغه بوټي وچ شوی دی د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حل نه ورک دوی ته $3000 ډالر فاند ورک دوی ته د ابیاری پیسې ورکړل دوی بوټی نه حل شانی کړل الته نال کړل الته په استلا چ قرکونه وکیندل دغه بوټو د پاره ولسته پروژه تسلیم شو نو چې کله پروژه خلاصيږي او د ولس هغه چټه کې ګټي بنديږي او بیا دوی یا مالونه یا واګانی په بوټو باندې راړی یا هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچي یا په یو ان ډی پی باندې اچي یای د کرنې په ریاست باندې چې فکر کوم چې دا درسته نه ده
هغه وای ک یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي دا سینه چې هرڅه له حکومت او بهرنیانو او غواړي
موږ غل ازادي رادیو نو درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام ورزو لخکرگا ته په لخکرگا کې د خزو د لاسي توکو د پاره نندارتون جوړ شو د خزو د لاسي صنایعو د پاره د نندارتون د هوا د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی خزي لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پاره پر بازار موندنې ټینګار کوي الیاس دای راپور لري
د شوزو د پاره په جوړ سوي ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جوړ سوي اکثره توکي د غوستلو او شایسته پاره دي د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم ننداري ته وړاندې سوي دي د هلمند د شوزو چار رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطح کې پلان سوي دي چې دایرسي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایع او نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلف اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلب نتیجې نه دور کړي د دینن درتون دی وی هټی مسؤل او د هلمند شوزو چار دراسات کارکونکو کې شرفه وای غواړي غتو کې ننداره ته وړاندې کړی چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر شرفیات د ډیرو ټول اکثر خلک فکر کوي چې شیز یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وو په هوی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استا
نندارتونونه ګټه دغه چې دغه څه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد شي چې دی هغه راځي خلګي ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دي که څوک خبر نشي چې څوک سرزه او تقاضا نه وي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي اوس دغه شند چې موږ وړلته چې دوی ویني خلګي ویني اته د رسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلګي ویني چې
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې هم موږ داسې خوند لري چې د غوي ظرفیتونه ولرسوي دی غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخواسخه چې د سباز شاند چې غوي کېدل سي بخې پټ دی وس څوک نوی نه خبر چې داس پخونی شاند لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوتو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیز مناسبت دغه نندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول کته هم دولتي مسولین ژمنې کوي خو شه جامې شه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې د نتیجې نه ورکړي شه غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او لدی لاري خپل اقتصاد پیاوړی کړي محمد لستای د ازادي راډیو هلمند
زموږ له ازادي راډیو نه اورې درنو دوستانو وخت په کابل کې د مزګر سلور بجې او دیر شو د خښوي سمت څاروان په افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو لنډیزونه وړاندې کړی لاغنه ورسته دوه اونیز خبرونه لرو انصاف پلټه کې او رکشوي عزیزان د به هم سره اورې تر بل خبرونه د لپم
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله په دې برید کې لشته لږه درې شپې تتنه وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ژوبل شوي دي له بلې خوا ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندله او ویلي دي چې پر ملکي وګړو حمله جنایت دی په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوي دي د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریف شار او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لورې د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي د هنتر ولکیلاندی کشمیر چارواکو نن یک شنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول د محدودیتونه وروسته لدې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړی و په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله نه تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله چې د معلولینو د نړیوال سیریز لوبو کې د ګډون په موخه انګلستان ته تللې وه نن سهار هیواد ته راستنه شوه نوموړي وویل چې د معلولینو لوبډلې په یاد سیریز کې په پرلپسې توګه د انګلستان پاکستان او بنګلادیش لوبډلو ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لاره وموندله په نیمه پای لوبه کې د انګلستان د لوبډلې پر وړاندې ماتې ومنله او د هندوستان لوبډله د پای لوبې په ګټلو سره د دغه سیریز اتله لوبډله شوه د افغانستان د آزادی مبارزې وتلی افغان لوبغاړی باز محمد مبارز د خپل راتلونکي لوبې لپاره چمتووالی نیسي د افغان لوبغاړی په راتلونکي سپتمبر میاشت کې ل خپل روسی سیال دینیس کاناکوف سره سیالي کوي د ورکړ شویو معلوماتو له مخې د مبارز او کاناکوف د لوبه د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 8مه نیټه په روسیه کې ترسره کیږي د افغان لوبغاړي د دغه سختې لوبې لپاره په ټایلند کې تمرینونه پیل کړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت هندي 15 کسیزه ټینس لوبډله د پاکستان مرکز اسلام آباد ته سفر وکړي هندي ټینس لوبډله به د آسیا ډیویس ټای کپ لوبو په لړ کې هلته د ای ګروپ د لوبډلې په توګه دوه ورځې پاتې شي او لوبې ترسره کړي د هندي ټینس لوبډلې تر څنګ د هنګ کانګ لوبډلې هم پاکستان ته د تلو تکل کړی او هلته به له هندي لوبډلې سره مخ شي
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل یو هغه په سیور شمدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام زخان محمد سین
د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه نو هغه ماشه چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې تر اوسه پورې هم نه ده راکړې. دا نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی ورور داسې منفي ځوابونه راکوي چې هېڅ مو درکې نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي پولیس باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه بیا موږ جواب ته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورلو په هغه پرتۍ ولسوالۍ کې وه دغه ولسوالۍ کې وه تر خپل ولسوالۍ کې وه هغه ترانسپورټ موږ په خپل ځان کړی وو دې خوا څخه به سهار تللو دا خوا څخه به ماښام راتللو نو یوه هفته مو ټریننګ هلته به ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د هغه کوم کاندیدانو چې شکایت کړی وو دا ګور څه مو د شکایتونه رسولي وه اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه د نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړي.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
قرارداد دغه وو دغه د یوې ورځې کار دی یوه هفته ټریننګ دی داسې فورمې مو سره را کړې وې دغه را کړې وې هغه موږ دقیق کړلې نسکریم ورکړلې عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو در کولې؟ صحیح ویلې چې څو در کوو
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ راکوي موږ معاشه چې څو دي بیا داسې نه زه خو دې وایې ویل په ډالرو دي په ډالرو دي بیا موږ پلی نه موږ سي دي سبا په ته موږ ته یو ډالر ونیسي او ته موږ ته په ډالرو معاش درکوي ویل یا اخر چې راته ویل ول د سل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړي؟
په مجموع کې خو نو دوه هفته کار وسو او خو نو دوه هفته خو یو هفته مونږ ټریننګ واخلې یو هفته مو ورسې انتخابات څخه راشمېره نه چکوله. هغه بیا ورې په کمیشن کې مدار راشمېره نه ورسره وکړله یو هفته ورې وسو اوس خو دوه هفته خو بلا په څه خو زموږ د یو ورځې کو زماده هغه نه راکې.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي هلته مراجعه کړي هغه وسوي
او په بار بار باندې ورغلی هغه هغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دي کړي یو نسب په خاصه مرته ول سره دا وایي مرته بي سينه جره کوسي بیا چې ول د کابل څخه نه جره غلی بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاب د کمیسیون د کمشنران سره چې موږ کوم خبري ورسره کړی دي هغه دا ویل چې نن او سبا د خوننن او سبا د کوو د رئیس د کندهار د کمیسیون د دادي تبجل سو دا انتخابات خلاص ولا غوړه یسته سو پرځه بل غالي هغه څوارسو وای وای زموږ د دغه کوو نو سواري ان چې موږ څه شو کې چاته ودا دیو
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي
سواد لري مکتب دی ویل
بل 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 سواد لرم غل لرم خدا شو سو غربت دی چې یو ځای مزه یو کار دغه کې چې موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو چې بچانې غوالا پیدا کوو بچانې دغه پیدا کوو ام غیر متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو نو موږ دغه جته ځان واچوي چې خطرې مو وې دا مو پر ځان باندې یو ورلې نو متاسفانه چې دی یو ورځ ماش مشته نه سره کولای او دلته د نور انتخابات دی راغل دا روان دی او دی وای چې موږ داسې بوجي جوړ تم برابر کړې ده پیدا کړې موږ داسې ماشا تر کو نو راځي دی یو ورځ ماش موږ نه سره کولای نه میاشي دا پر کېږي څنګه ته دا ته وټه کې سپدا نه ته در کو
دغه مقامات منکر نه دی خوای چې صبر وکیا
خو منکر نه دی خو زه دغه وایم دغه دی یو ورځ حساب څنګه نه کولای څنګه نه سر کولای دی کوای چې مثال یو بل رسنۍ څخه موږ جواب ردل بیا هغه ته ما زنګ والی ولیا دا لښ نو لک شاوته ویډیو ول په دغه کې دغه به می چک څه سامان الاتی د پاور وینګونو د راشان روکتی ویږي نو موږ ولور هغه په موږ پرې سال دی هغه خو ور ما وینین و مدیر و رئیس دی خدای شان موږ کړ تسلیمې مشترکه ده دا شان خو ورشغه دغه مش دغه کول دغه انتخابات خلاص هغه کم ش نواندان ته شکایت کړی و اگر شهرن چې مکوله پس انتخابات څخه شوري ورلو زړه کوم ویږي په ول او دل اكيد باندې ته اندرنه د انتخابات کمیسون کې په سوال صندوقونه و په داسوال صندوقونه کې موږ یو کلام هم نشو پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړي ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان پته و نو دغه د نن په پر اس پر مربوط و په مالینو پر مربوط و په مجران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای صاحب دې وسره وسی
تاسو ته خو داسې نه دی ویلي چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خپل مر باندې هیڅ شک نس کولای خدای خدای رقم خدای شک خو موږ ګور تسلیمي ورکړل و ام رئیس ته و ام وین ته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه رالو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې ما وینینې مدیران یې نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خو ورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسون د مسؤلینو غاک ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلاتکی
دغه ستون زمو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه خاغلی سعادت د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې یا هم لږه نو وروسته د غوي امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسون سره په همغږي باندې دغه ستونزه په ډیری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پیږئ چې غلطه هم هغه کوم معیارونه چې غوي په پام کې ورته نیولې دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي هم دغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د دغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همداسې کار جریان لري ان شاء الله ډیر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډیر ژر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډیره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخت سره
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول
خو بعد بختنه چې دې کې یو ازي امغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی ور
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریک کړم او څومره ژر چې کیږي به دوی ته خپل حقوق ورکړ شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ځمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه
ډیر زیات تشکر
سلامات
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند زبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره په موقته توګه کار کړي تنخواګانې ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فری بازار مدیر خبرونه ته شرق لستویم په دې هله چې جوړورو غوسی دوستانو د خبرونه پایلو او لنې کمرغه په دې کې ښه خبره ده چې داونی موږ ټول خبرونه د هغه پیغامونو څخه جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ دوستانو مشته ویل دي چې دوی په خپل سیمو کې ځینې داسې کسان لیدلی دي چې هغه د خپل فامیلونو څخه ورک دي لیري دي یا عصبي مشکل لري خو پر صورت دغه کسان مندل سوي دي نو کچیر تاسو په خپل یو ورک پسې ګرځي لطفا د خبرونه واوري او مخکې تر دې چې خبرونه شروع کو تاسو قلم او کاغذ در سره راوخلی او د دغه کسانو نمبر په غوړه او دقت سره در سره ولیکئ کیدای شي تاسو رقم پام دې کسانو کې نو نور مو نه ځندوم ورزو پیغامونه ته
السلام علیکم زه د راجک مهرمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ استاذ استاذ په تماس کې نو خو ولسوالۍ کې د عامه تجارت په نام باندې د انوال ډیر وخت کې د تغیر دي د کله ځان د اوت په نوم باندې ورته کوي او کله وايي چې د وطن او د پلار د مخه او اکثره وخت کې چې په خپل ځان کې دی وایي چې شوند د ولسوالۍ د خار د خدي نو هر ورځ په وایي چې د اوت په اړه معلومات راځي چې ما ته دغه شنه راځم چې پر وخت په خاطر از نو بری بری یو دوا
ټول ته سلامونه وایم زاز الملک په اړه هلمند ولایت د بولان څخه خاصه پاړی کې کېما دلته زموږ سره یو ځوان دی د بشیر احمد په نامه دی چې په سر کې وشته سو يم دی یو څه ثابت تکلیف هم لري دی وای وای زما د پلار نوم عبدالله دی نو تقریبا شپږ میاشتې کې چې موږ سره سره دی که هر مسلمان ورور د په اړه معلومات واړي او یاد د تقریبا نخرجان ما دا غوري نو ما ته دی په دوه شمیرو زنګ وایم 01 01 01 03 15 سپر او بلش میره ده سپر و یو یو اتن اتن درې سپر او خلاص میره ده سپر و سلور ات سپر درې وار پنځه دوه وار نه دا د دې رادیو سره ډیر مننه نه خپله ته ما
سلام علیکم څنګه جوړه په خیر فاضل احمد ما د علمن ولایت څخه ورو دلته لالې ماما لال ماما نن دې په لالې مشهور دی دی اوس د فراپ ولایت او د کندهار ولایت اوس دلته په هلمند کې دی نو دا څه کال کې د کور څخه نادره کوي اوس دلته کار یو دغه معلومات غواړي د ټلیفون په دغه شماره جاری کوم چې پر اوس هو تلور نیوي هواغه اته تلوي په تل نمبر دې سره د خدای ته امان
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کو سر سلو سر سلامونه وایم ما پیغام شده ما یا ورس لیلمند چه زنگ وگلیو دی امیدالله زوی دی امو کلا دی غزنی دی ولایت دی مکتر دی کولی چی چاگه تا زخت لنبار رو وایم و پدغش مارا ما پزنگو گی سپر افتادو سپر افتادو اشتادو اف بیستو اش چلو پنج سی بعد ما شماره دی
السلام علیکم زه عبدالله د عبدالله فکر زوی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ یم فکر ما پیغام ما ورن اوري زه د دې کال کېږي چې یو د بل سره ورکیو زه اوس په ایران کې یم د دې کال کېږي په ایران کې یم ما ورن ته پیغام دادی چې کچیر زما آواز اوري بدې شماره ما ته ټلیفون وکړي صرف نه یو درې و څلور 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 صفر دوه و دا که په ایران کې ما ته بدې شماره ټلیفون کولای شي ولې که په افغانستان کې د افغانستان ته وی را د ټلیفون وکي بیا دوه صفر اته نوي بیا نه یو درې اته څلور 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 صفر دوه و السلام علیکم
السلام علیکم احمد امین و ولیما د فکتیکا ولایت
خیرکوټ ولسوالۍ څخه. دلته یو خور چې د هغې نوم حمیده ده او د پاکستان د هېواد ده، دلته د قابلګي په بخش کې له موږ سره کار کوي. نو د چاراوتې دلته تقریبا د یو کال به کېږي او څه کم زیات به کېږي. نو دا وایي چې زما د پاکستان د سوات سیمه کې مې کور ده، حمیده نومېږي او د پلار نوم یې ګلولي ده. نو نه کورنۍ غړی څوک تر اوسه راغلی دي او نه څوک داسې بل نږدې قریب لري. نو که د پلار اوري یا ورور اوري یا بل کوم داسې دوست او قریب اوري، د مهربانۍ له مخکې په لاندې شمارو له موږ سره اړیکه ونیسي. د افغان بیسیم شماره ده 0-5-2-9-2-8، یا ځل بیا 0-5-2-9-2-8. بله شماره ده 0-5-3-6-2-1-4. یو ځل بیا 0-5-3-6-2-1-4. دا حمیده نومېږي او د پاکستان د سوات د سیمې ده. تقریبا یو کال څه کم زیات به کېږي. دلته زموږ سره په یوه شتخانه کې کرکې کوم ورور راوستې ده. نو اوس یې د کورنۍ قریبان شته او نیڅوک دوستان شته. نو که هر څوک زما غږ اوري، مهرباني له مخکې پلان د شمارو باندې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم دوستانو، زه امید یارمل یم د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ د تخت کړي نه. دوستانو، ما یو ورور پیدا کړی ده په نوم د انتظار ساحل، چې د پلار نوم یې رحمت ګل ده. په تن باندې توره جوړه ده او سوري واسکټ ده. نو دوستانو، که د چا که څوک زما غږ اوري دغه په خپلوانو کې، نو ما سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 0-5-3-1-1. بله شماره مې ده 0-4-5-5-5. شمیره مې بیا تکرارم 0-5-3-1-1. او تاسو هم باقي ښه پیغامونه پاک کلام مش.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت څخه مخکې د تېره یک شنبه د ورکوڅو اجزانو په نامه د پروګرام څخه د کندهار د ژړې ولسوالۍ څخه یو چا شنګولې و. زما د اما یو کلونې ورکې شوې دي د ظاهرشاه په وخت کې. نو هغو شنګولې دی، نو که چېرې هغه لمبر یا همامنچکه یا ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وویل شي. زموږ دا لمبر و همامنچکه یې رسوه 0-5-5-5-2-5. بله بیا شمیره یادوم 0-5-5-5-2-5. او بله شمیره د بیسیم شمیره یادوم 0-3-5-5-8-8-8. 0-3-5-5-8-8-8. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د کزما شغاوري په دغه شمیره د ماته ژنګوي. والسلام.
سلام علیکم، زما نوم محمد اسیف سیالاب دی، د هلمند ولایت نارسرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس سیالان په نسکرګاه ښار کې د هلمند ولایت اوسېږم. ډېر پسته زما حضور یم. زما قربان او دوستان د هلمند ولایت نارسرای دغه پلو په سیمه کې گزاره کوي. هر څوک کولی شي زما کریبازي په ما خبر کړي. دا زما تلیفون شمېرېږي 0-5-5-4-5-8-8. او د تلیفون بله شمېره 0-5-5-2-3-3-8. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند د ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د جمعه ګل ستاسو سره په دا امان الله په نامه دی. د میدان وردګو دی، د هغه د سخی او ښځه راتښتونې ده. دلته د انعکاس ناستې په یو ځای کې پیسې او شیم خلاصې شوي دي. نو د هر چا خور لور چې د هر چا خور لور چې راتښتونې ده، نو زما سره دې په دې اړیکې تماس ونیسي چې زه معلومات ورته ورکړم، زه یې ورته وښیم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-8-6-2-9-5-0. د ټلیفون شمیره بیا درته وایم 0-0-5-5-2-3-0. باز ما در تلیفون شمیره ده، ده هر چه دوست و قریب چی، ده هر چه خور دوست چه رتشته و دید. نوز ما سر تلیه شمیره با نیاره که وینسی. نونو ده زاده کار کن که اما انلانو میری و جگ نره زوان دی فکری بان زیاد کن ده دو روشت سو دو روشت سلی روشت کلو زیاد کن ده اشانی بی جگ نره زوان دی. سلام علیکم.
السلام علیکم، آیت الله د هلمند ولایت د واشه د ولسوالۍ د شورا او د
کلی څخه چې د هرات او د کندهار پر عمومي سړک باندې یو سپین ږیری سړی دی، تور پکول یې پر سر ده او توره صدری ده، تورې چوټې دي، داسې آسماني رنګ کالي اغوستي دي. ډېر افسوس کېږي، وایي زه د ډنډې غوري یم او اوس راغلی دلته د هلمند د ولایت په عمومي شارع باندې دی او موټر ته لاس ورکوي، دوی په دې لکه چې اسادې کار نه کوي. کله وایي زه د خمري ته ځم، کله وایي زه بغلان ته ځم، کله وایي زه ډنډې غوري ولسوالۍ ته ځم. نو هیله کوم چې زموږ دغه اواز چې دوی نشر کوي، زما دغه لمبر دی چې 0 0 6 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه عنایت تنگی والله وردګ ولایت د آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ته وتم. د خوشبختۍ د خوشحالۍ خبر دا دی چې د تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته یو قص د سلطان محمد په نامه باندې د کندهار ولایت څخه تلیفون کړی وو. هغه ویلي وو چې زمونږ یو دوست ورک شوی دی، نو هغه خوشبختانه چې زمونږ په سیمو کې شته، نو که چېرته سلطان محمد ورور د هغه نښې نښانې نورې غواړي او دا نور معلومات ته هغه په حکله باندې غواړي، نو زه به ورته خپل معلومات ورسره شریک کړم. نو هغه چې دی تقریبا د 20 کالو دی او تور غنم رنگ هلک دی او سپینې جامې او تورې جامې په دغه ډېر کار کوي او ډېرې اغوندي. نو که چېرته سلطان محمد ورور دا دغه کس د ورک شوي عزیز په حکله نور معلومات غواړي، نو زه به ورته معلومات ورکړم او زه ورته حاضر یم. انشاءالله دغه زما نمبر ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېره مې ده 0 8 8 1 5 5 5. د ټلیفون د شمارې تکرار 0 8 8 1 1 5 5. خدای دې وکړي سلطان محمد ورور پته زنګ وهي او د خپل ورک شوي عزیز معلومات زه ورته ورکړم او خپل ورک شوي عزیز ورته ورولې
ګمو. مننه کوم محترم دوست چې دا پیغام زموږ سره شریک کړی وو. اوس په ورسو یو شمېر نورو دوستانو ته چې هغوی زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې د تیرې خبرونې په ترڅ کې د یو کس په اړه چې معلومات ویل سوي دي، هغه دوی نمبر نه دی اخیستی او غواړي چې دغه د تیرې اونۍ پیغام ورته تکرار خپور سي. نو مخکې تر دې چې هغه پیغام ورته خپور کړم، په خپله د دغو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې دوی دا غوښتنه کړې ده.
سلام علیکم، زیات خان یم. هغه پوشل کمی نو بجو اعلان چې وسو چې موږ دوه کسه بندیان موږ سره ورک دي، موږ سره دي د غزنی دی ولایت پر اوسګن اسماره باندې د ګیرو دی ولسوالۍ په اسماره موږ نه ځو دي. نو ازادۍ له رادیو چې دغه خایس کې وسو موږ ته اسماره بیرته اعلان کې د غزنی ولایت نه د خوجمرول ولسوالۍ چې مزنګ وغیرہ ده. د ټلیفون شمارم د 0 8 1 1 10 0 4.
سلام علیکم، دا نن چې یو اعلان وشو د زابل ولایت، د زابل ولایت او کلار ولایت مو چې د مور دوه نفره د مو په لاس کې د کوم شمیره درکړه ملته زنګ وږي موږ هغه شمیره نه نیولې. زه د غزنی ولایت د خوجمرول ولسوالۍ څخه خبره کوم که هر چا دغه د مادو نفره پیدا کړو شیرینی د مرا چواسي زیات خان یا زه یم. د ما د ټلیفون شماره ده 0 8 1 1 0 8 1 1 1 0 4. ما شماره ده اجازادی راډیو کارکونکو چې می دا خاصه چې کوم شمیره دغه نفر د سوالې ده چې د ما شمیره باندې د شمیره د څوک زنګ وږي هغه شمیره مو تیار بیا انتقال کړي چې موږ د دې شمیره ونیسو او له هغه شمیره سره خبره کوو.
دوستانو هیله ده چې تاسو د خبرونه اوریدلی وی او په دې هیله يم چې شمیرمو په سمه اخیستی وی او درسره لیکلی وی او خدای دې وکړي چې وکولای سي د دې خبرونه لاله خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. که بیا هم په دې اړه کوم پیغام لري او یا په خپل سیمه کې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي یا په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ د دې پروګرام د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهي. شمیرمو دادی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223341. یو ری بیا وایم 0000223341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 15.